ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې ز فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني یو له افغانستانه د باندې په ځنګړي توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي ولی افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې په جنۍ پیښو کې ښکیل ګڼل کیږي په روستیو کې په جرمني کې په درې جنۍ پیښو کې افغان کډوال چې دلته په جرمني کې میشتي ښکیل ګڼل شوی و د دې افغانانو جرمونه پر هغه افغانانو چې د قبولي لپاره یې اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي څاغښ کول شي او کنه نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو ل دې سربېره په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي د اروپا څه تصویر له ځان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانونه راورسوي له افغانستان هم میلمانه لرو له جرمني نه هم راسره میلمه شته دی میلمانه راسره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلیمی او همدارنګه له افغانستان راسره افغان خبریال او لیکوال عقلا صدی تاسو دواړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي کر سره په پروګرام کې شیبر سلیمی وسلی وربشو شیبر صاحب ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي په پیل کې تاسو ته د جرمني په اړه باندې وایاست دغه روسي دوه میاشتو کې درې قضیره منځ شوې چې یو د هغه پولیس وجل و چې ول شو افغانان په کې خیل دی او هغه پولیس د جرمني پولیس چې د افغان لوري په قتل ورسید لاغې نو روسته بل په رامنځته شو چې پاره کې د افغان وژل هم شامل وو او سره په څنګ کې په پولیسو باندې بریدم شامل وو چې د پړه هم افغانانو باندې اچول شو او لدی ورسره به یو بل په رامنځته شو چې افغان کورنۍ خپل لور وژلې و او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي ته څه کاروبار کوي ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی خپل کیږي نو مړې د مصرفیت پر راته وایي دوی دلته څه کاروبار کوي
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې ماته مو بلنه راکړله متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمني کې رامنځته شولې دغه جنایي جرمونه او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو په داسې وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وي او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې او متاسفانه چې ډېره پرسنه یو کې دغه موضوع ډېره رام غلله او ډېر دیتا پوښښ ورکړل شو پخوا هم دغسې پیښې شوې دي د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هیوادو خلک هم همدغسې ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې بلکې په اکثریت اروپایي هیوادونو کې دغسې جرایم کیږي حتی په هر هیواد کې کیږي د په هر هیواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کیږي هغه که د نړۍ هر هیواد وي اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل همداسې نه و چې پخوا هم افغانان داسې یو کار نه و کړی یا په داسې یو څه باندې تورن نه و اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و او هغه ګوندونه چې دلته د اوسنی حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغې فرصتو څخه استفاده وکړي یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده یې ترې وکړه او دا یې ډېر د خلکو مخې ته حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله او په دې باندې اوسنی حکومت تورن کړه چې دغسې کډوالي له افغانستان او ځینو نورو هیوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي او یا همدې ته ورته نورې پېښې په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده هغه میوادوال یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي معمولا ځای په درېو کټګوریانو باندې ویشم مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي او یا هم دلته ښوونځی لولي او یا هم دلته په یوه کار باندې بوختي اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یواز د اقتصادي ستونزو له امله یواز د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو هغوی متاسفانه یواز کار کوي او هغه ټولنه کې په هغه شان باندې نه دي مدغم شوي، هغه فرصتونه په ټولنه کې نه دي ترلاسه کړي چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثره وخت دا د دې لامل کېږي چې ځینې خطاوې او یا هم ځینې حتی د جرم په سطحه باندې ځینې ستونزې رامنځته شي، او دا تېرې پیښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پوهنتون ولولي او یا هم همدغسې نور ټولنه کې ښه ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي او ته په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه.
شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو لومړی پړاو هم ترسره شوی دی. یو ډېرو د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمني کې که راته ووایاست، دغه کوم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دي، دوی ته خو اوس بهانه خدای په لاس ورکړي ده، او افغانان یا کوم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي، د هغوی دغه ډول کړنې حتمن د حکومت په مخ باندې راباسي او وایي چې باید کډوال ونه منل شي. خو په ټوله کې د حکومت ځواب څه ده؟ دوی څه وایي؟ ځکه چې که چیرته دې ته وکتل شي، قانون مطالعه شي، دا جرم شخصي عمل ده، آیا دا به په نورو کسانو باندې هم تاثیر وکړي؟
متاسفانه کاری خو همدغسې، ځکه ټول وخت په اروپایي هېوادو کې خصوصا جرمني کې همدغسې و چې د یوه جرم قربانیان ډېر خلک وو. یعنی ډېر خلک هغه خلک چې چا دلته د پناه غوښتنه کړې وه، یا انټرویو وه، یا هم را روان وو، یا هم کارونه روان وو. د دې جملې څخه زه ویلی شم چې په دې وروستیو کې په د پاکستان په سفارت کې یا مثلا د ایران په سفارت کې ځینې انټرویوګانې ځنډېدلې د دغې پیښې نه وروسته، او هر وخت د اوسني حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی، او یا هم هغوی غواړي چې کډوال راشي ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی، دوی کاري قوې ته اړتیا لري، یا هم دغه ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هېوادونو څخه راځي، هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي او د دې هېواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي. اما متاسفانه دغسې جرایم او دغسې پیښې مستقیم اغېز لري. حتی که یو مثال درکړم، زموږ له ملګریو څخه په کوم ښار کې چې دا د پولیس د قتل موضوع پیښه شوې وه، همدغه پانتون کې پانتون ته دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و، په همغې ورځ باندې رد شوی و. یعنې دا هغه مستقیم اغېز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پیښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي. هغه نه یوازې د افغانانو، د هر هېواد کډوال چې دي، نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوالو او هغه ګوندونه چې د کډوالو د ضد پالیسیانې لري، هغوی دغسې پیښې بهانه کوي او کډوالو ته دلته په جرمني کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړې هم دي. حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي، او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغسې پیښې او یا همدغسې جرمونه کوي.
مدنه، تاسو ته به بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولې افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري، یو علت یې تر شا څه دی؟ په دې بروسه له تاسو یو پښتو له افغانستان را سره افغان خبریال او لیکواله عقیله اسد هم وصل شوي. عقیله جانې، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په دې وروستیو کې که څه هم د سقوط نه وروسته ډېر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونو د دوی خپله راوستل، له دې نه وړاندې ډېر کسان راغلي وو، لا هم ډېر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولی شي له افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټه باندې. خو په ټوله کې هلته که نجونې دي که هلکان دي، د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته ستاسو بل ملمت او ټول درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي چې دغه وروستیو کې د افغان ځوانانو هغه څنګه بیخي زیات شوی دی، او ډېری ځوانان او د ډېری کورنۍ اولادونه هڅه کوي چې هغوی اروپا ته لاړ شي. نه یوازې دا چې یوازې هلکان یا ځوانان دغه هڅه کوي، نجونې هم ډېر غواړي چې هغوی هلته په اروپا کې ژوند ولري. نو دلته که څه هم د تېر حکومت زه به ډېر هغه سیاسي برخې ته نه ځم، خو بیا هم هغه چې نجونې او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو ښې راتلونکي لپاره هڅه کوله، او زحمت ویستلو ترڅو راتلونکي کې کې غو دوی خجوند ولري. خو په دې وروستیو کې د سیرو دوه دونی مو کلونو راځي کله چې د انجونو زده کړې وتړل شولې، نو لاغه نو وروسته د ډیرې ځوانانو سره چې هغوی هغه کاري فرصتونه له لاسه ورکړل، هغوی چې مخکې ډیره زیاته هڅه به کوله تر څو د راتلونکي دپاره چې دوی ښه ژوند ولري او هغه خپلو درسونو کې دوی خواري وکړي او یو څه ته ورسیږي، نو دوی هغه ټولې هیلې له لاسه ورکړلې. او په دې وروستیو کې موږ او تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تګ بیخي ډیر شوی دی. دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. یو هغه د ځوانانو چې ډېر زیات وزي، یو علت یې دلته غربت دی چې دوی د غربت سره مخ دي. بل غربت یې هم نامني، بل علت یې نامني یادولی شو چې افغان ځوانان او دلته هغه میرمنې ورسره مخ دي یا نجونې ورسره مخ دي، ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کېږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن اوسېږي. مګر دلته هر څوک، هر ځوان، هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړېږي او ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانان هغه د ازادۍ نشتون دی چې افغان ځوانان انجونې ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي، هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري، او هغه سي افغانان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هم هغه سي ژوند ولري تر څو خپل ژوند کې خوښ اوسېږي. مګر دوی ته رقم باندې اجازه نه ورکول کیږي، یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه بیخي زیات شوي دي. او افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې هغوی د کورنۍ په خوښه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې دوی هڅه کوي چې اروپایي هېوادونو ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته، تر څو د افغانستان نه ووځي او دوی هغه په خپله خوښه باندې ژوند ولري. بلې لته بیکاری او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشتون دی چې افغان ځوانان او نجونې ورسره مخ دي، نو دا غیلتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی دغه د اروپایي هېوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي. که څومره هم دوی لاره کې ستونزو سره مخ کېږي یا هغلته چې کله دوی رسېږي هلته څومره ستونزونه دوی کړېږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته د دوی ژوند قانوني کېږي، نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تېرېږي. یوازې په همدې خاطر
فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هېوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کېږي، دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي؟
بالکل، دوی دلته ډېرې ځوانان چې بیا نجونې چې موږ یې ګورو او ورسره مخ کېږو، هره ورځ دوی که د رسنیو د لارې نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبرېږي چې څومره ځوانان د اول چې دوی کله د افغانستان نه وځي، نو ګاونډیو هېوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کېږي، دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کېږي، حتی ډېری پکې ووژل شول، دومره شکنجې چې دوی ته ورکول شوې، دوی دا هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. ما داسې هم لیدلي دي چې ځینې ځوانان تللي دي هلته، دوی وهل ټکول خوړلي، دوی هغه تر مرګه پورې شکنجې شوي دي. مګر دوی چې ژوندي پاتې شوي بېرته افغانستان ته راړول شوي، مګر بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړېږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هېوادونو ته راشي. نو یوازینۍ ستونزه یې دلته هغه غربت، بیکاري او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نشتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي. دوی وایي که چېرې اروپا ته مونږ راځو، کولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کېږو، مګر راتلونکی ژوند خو به مو ښه وي یا دلته کورنۍ خو به وروسته مونږ سره هغه سهولت کې وي. نو یوازینۍ علتونه یې دغه دي چې افغان ځوانان ډېر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هېوادونو ته راشي.
ډېر زیاته مننه کورودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. شیبر صاحب، که تاسو ته راشمه، ښاغلی اسد ځینې علتونه په ګوته کړل چې ولې افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هېوادونو ته راشي، په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هېوادونو ته مني او امکانات هم ورته ښه دي. دوی ازادي موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي، بیان ازادي نشته ده، اقتصادي ستونزې دي، ورسره په څنګ کې همدارنګه نورو مسایلو ته اشاره وکړه. تاسو فکر کوئ دغه افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي، کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته که چیرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانیدلی هغه ژوند چې دوی تصور کړی او د ځان لپاره دلته جوړ کړی او د حکومت ورته برابر کړی دی، نو بیا ولې جرمونه کوي؟
بله، ډېر ښه خبرې ستاسو مېلمنې وکړلې. متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې کوربایي هېواد ته ولاړ شم، یا مثلا له افغانستان څخه بهر ولاړ شم، حتی ډېر نږدې هېوادو ته چې زموږ د هېواد ګاونډي هېوادونه دي، ټولو سره تصور دغه دی چې هلته به مې ژوند جوړېږي، هلته یو نسبتا ازادي شته. ده متاسفانه دا ستونزې په افغانستان کې شته دي او دا باید درک شي. اما متاسفانه د هر افغان ځوان تصور دا نه دی، د هر افغان ځوان مثلا موږ نشو کولی دا مسله په ټولو افغان ځوانانو باندې تطبیق کړو. مثلا د هر څوک اقتصادي ستونزې نه لري، هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته ښه ژوند وکړي، هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته زده کړې وکړي. اما کیدلی شي یو تر 95% پورې افغان ځوانان د دې لپاره راغلي وي چې دلته اقتصادي ښه شي، خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورټ کړي یا خپلې زده کړې وکړي، او یا هم دې ته ورته نور شخصي دلایل ولري. اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بې له کومې موخې، بې له کومه پلانه او بې له کومې ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي، او هغوی بیا په داسې کارونو ته مخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بهرنیو هېوادو کې بدوي، لکه د تېرې پیښې چې وشولې. یعنې کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی، دا واقعیت دی، یوه افغان په توګه باید سړی پرې وشرمیږي. او هغه کرکه چې مثلا دلته دې مسایلو خپره کړې ده یا دې ته ورته پیښې خپرولی شي، هغه یعنی ډېره په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بېرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي. اما داسې هم نه ده چې یوازې دې مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانانو لخوا کېږي یا مثلا جرمونه کېږي. دا متاسفانه ما مخکې هم وویل چې دې مسئلې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله، در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړې د چاکو پوسته باندې. ما اوس چې انتخابات خلاص شوي دي،
ولې د افغانانو موضوع دومره پراخه شوه، په رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو؟ ستاسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي، لکه د ترکیې نه دي، د عربي هیوادونو نه دي، یا د افریقایي هیوادونو دي، یا تاسو د ایران موضوع یاده کړه، ایرانیان دي، د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسره کېږي چې دومره د افغان کډوال رابرسره کېږي؟ بیا
متاسفانه دغه مسله د ډېرې اساسې مسلې سره په یوه وخت کې راپېښه شوله. یعنې پخوا موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي، اما په دغه سطحه باندې به کوښښ نه وي ورکړل شوی. اما دغه قضیه چې وه، دا په داسې یوه وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي، او هغه د کډوالو یعنې له تېرو دوه نیمو کالونه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه، اوکراین څخه او نورو هېوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې، دغې هغه په ټوله کې په ټولنه کې یعنې د اروپایي هېوادو کې خصوصا جرمني کې یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي، او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هېواد کې دوی ته ځای نشته دی. نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله. اما په ټوله کې ما مخکې هم وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم، په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دوی دلته مشهور دي. افغانان هغه ځوانان چې د وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي، هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هېوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي، او مثلا د کار په مارکیټ کې له داسې خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا هم دلته ژوند کړی دی، له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي، چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی، په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده. نیواز دغه مسائل تام مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولای چې واز افغانان جرایم کوي او یواز په دې مسائل باندې تام مثلا متاسفانه چې حتی زموږ خپل رسنه ډیر پوښښ ورکو که پښتو او فارسی او نور او خپل د افغانان د کمیونټي په منځ کې دې مسائل ته یعنی هغه خارفونه اکثر وخت نه یادېږي یعنی که یو ویاړ وي که یو ښه خبر د افغانانو په هغه وي هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتونه او د پښتو او د دري او متاسفانه چې چا پوښښ نه دی ورکړی او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي.
یعنی ستاسې په اند باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی و او نه د دې دومره وړ و چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره؟
بله، حتی ما مثال ورکو چې په دې تیره ورځ یو ایرانی وګړي یو ایرانیای کډوال چې دلته په جرمني کې ژوند کوي په پولیس باندې حمله کړي.
خوله هم د انتخاباتو مخه ده، ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي؟ ځکه که د کډوالو موضوع خو باید بیا د هر کډوال راپورته شي.
مثلا خو هغه وخت چې د افغان پیښه وشوله او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو، هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې. او اوس چې کومه پیښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسې د افغانانو توګه پرې خبر یو، ممکن په دې ډول باندې درې څلور یا تر پنځو پورې نورې پیښې په جرمني کې یوه ثبت شوې وي. اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یوه سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کېږي، حتی د کډوال ضد ګوندونه هم دغې مسلې ته پوښښ نه ورکوي او دومره په رسنیو کې هم نه ده یاده شوې. یعنی که هغه پیښه چې کله وشوله تاسو به لیدلي وي چې څومره رسنیو پوښښ ورکړه او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې، اما دغه پیښې یعنی سکیپ کړلی شوې.
سلیمی صاحب، بیا فکر کوي چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسه کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسېدلې، یا په جرمني کې چې کوم انتخابات کېږي که هغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پای ته ورسیږي، او د کډوالو کوم هغه پروسه چې دوی پیل کړي وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي، هغه کسان چې غوښتل یې په دې نوم باندې ځان څوکۍ ته ورسوي څوکۍ ته ورسیږي، بیا له هغې نه وروسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغیز وکړي؟
متاسفانه په ډېرو ایالتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډېر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي، او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. حتی په ډېرو مشهورو ایالتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخکې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي، او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي. مثلا په د تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوه چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوال یې دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي. همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتګ پروسه اسانه وي، دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي. حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کېږي، په دې کې شک نشته دی چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې. او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده، نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولي دي. دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده، ممکن نور د حکومت ځینې کمی او کاستۍ د دې سبب شوي وي چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي. یعنی یوازې دا د کډوالۍ مسله نه ده، نور اقتصادي مسایل دي او یا هم نور د دوی کورني مسایل دي چې هغه د دې سبب شوي دي چې ځینې ګوندونه مخکې راشي چې د هغوی سره متاسفانه دم تړلې ده چې هغوی د کډوالو ضد هم.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. عقیله جانې، که تاسې ته راشمه، په افغانستان کې یوه بله موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته بس ډېر ګرم شوی دی، دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان د ننه دي دوی له هغو کسانو سره چې یا یې عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي، دا ستونزه څومره پراخه شوې ده؟
بلی اغلی سیال، دی ورستیو که دا وستونز خوبی خیزیات شویده ډیر انجونی هڅه کوي چې هغه غلطه اروپا ته لاړ شي او دا غځای ځوانانو سره واده وکړي. ما ډیر انجونی کورنۍ کتلې دي چې هغه هیڅ هغه د هلک په اړه هیڅ معلومات نه لري، یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهیږي، یا د هلک فکر باندې نه پوهیږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی دې ته خوشحالیږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی، نو دوی سمدستي بغیر له دې نه چې د هلک پوښتنه وکړي یا وی ګوري یا د نجلۍ هغه رضایت وګوري، نو دوی حتمي خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا د دوی واده سره کیږي او بیا وروسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي، یا د هلک په اړه چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی، نو هغې نه وروسته بیا دوی خپله پښیماني څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي، تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي، سهولت کوي، او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو دوی فکر کې یوازې همدغه خبره اخیستې ده چې موږ دغومره مشکلاتو کې راګیر یا دغومره سخت ژوند موږ تیروو، نو لږ تر لږه زموږ هغه اولادونه باید ښه ژوند ولري. مګر دوی په دې باندې نه پوهیږي چې یوازې هغه ښه ژوند د هغه اولادونه په سهولت کې کول دې پورې اړه نه لري چې حتمي لور اروپا ته ولیږل شي نو هلته به دا ښه ژوند ولري. خو دا چې کورنۍ دلته زړه ورته ښه کوي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي چې هغه د خپل لور ژوند سهولت کې کړي. بل دوی په دې هڅه کې دي که چېرې زموږ لور هلته ځي، نو لږ تر لږ هغه د لور د طرف نه به زموږ سره هم همکاري کېږي. او بل نجونې چې په دې فکر باندې دي، له ډېرې مودې راهیسې ډېرې نجونې همدغه هڅه کوي چې دوی هلته اروپا کې ژوند ولري، نو یوازینی علت همدا دی چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ورباندې وي. نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو. نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېرې زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 24 12 15 00 24 24 12 14 دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولی شئ چې دوی ته زنګ ووهئ، زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره واصل کړي. خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ یو لنډ زنګ ووهئ، بیرته پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. اوس هم اوریدونکی راسره دی، نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. ښه، فکر کوم چې اړیکه یې بیرته قطع شوې ده. سلیمی صاحب، تاسې ته به راشو. دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي، هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده، واقعا په اروپا کې او په چیرته چې تاسې میشته استئ په جرمني کې، د افغانانو ژوند همداسې ده؟
متاسفانه دا یو فرهنګي اړخم لري او دا یو ډېر ناسم تصور دی. ما په دې ورسته کې په یوه لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې او په هغې کې مې هم ویلي وو. تصور په افغانستان کې مثلا د ډېرو ځوانانو، حتی داسې نه چې یوازې د بېسواده کسانو، نجونو یا د کورنیو، متاسفانه تصور د بهر په اړه، نه یوازې د یو مشخص هېواد په اړه، هغه جرمني وي یا امریکا وي یا کاناډا وي یا نورې پایي هېوادونه وي، تصور داسې دی چې مثلا که چېرته ورسېدلم افغانستان څخه ووتلم مثلا په جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هېوادو کې، هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي. یعنې څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دکمې په وهلو سره به ماته وسرېږي. متاسفانه دغسې نه دی. یعنې دغه هغه تصور دی چې موږ او تاسو له تصویری رسانیو څخه اخیستی، چې هغه فلم کیدلی شي، هغه تلویزیون کیدلی شي او یا هم له داسې نور. نو دغه تصور په مجموع کې زه نه وایم چې خلک باید داسې تصور ونه لري. متاسفانه هغه ما په هوای نشته دی، که نه یو څوک دلته نشته دی چې ووایي د ژوند په اړه مثلا لسهار د اتو بجو نه د مزدیګر تر څلور بجو پورې خپل ژوند د خلکو سره شریک کړی وي. او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو چې دا کار مو نه دی ترسره کړی یا پخوا نه دی ترسره شوی. او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي هلته مو یوازې یو عکس اخیستی یا مو د کور د یوې ښکلي ګلدانه عکس اخیستی یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی. اما مسله داسې ده کله چې یو څوک کډوال کېږي هغه نه یوازې اروپا ته هغه که هر هېواد ته وي که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي نو دا ګرانټي ده چې هلته به ژوند له صفر څخه پیلوي. یعنې متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو د تصور په مطابق وای، یعنې څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو کاشکې هغسې ژوند په اروپا کې وای. اما دلته چې راځي له صفر څخه به پیلوي. دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه چې ژوند به د صفر نه شروع کوي. یعنې اوس مثلا دا موږ چې وروسته د حکومت له سقوط څخه، یعنې زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه وروسته راغلی، یعنې دا مسله ما دروني درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنی. له صفر څخه ژوند دا معنی چې ژبه به زده کوي، په محیط کې به ځان بلدوي چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي، اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوي دا کلونه وخت نیسي. دغه کلونه وخت که دوه کاله وي که یو کال وي، هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې یوه د انسان په صفت باندې اخلي چې هغه انرژي ته ممکن په لسو کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي. او د دې تر څنګ هغه زده کړې، هغه موخې، هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبو لاو کېږي، هغه خو یوه جدا برخه د قضیه ده. که کار کوي کار به په داسې ځای کې به پیلوي چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نه وي کړی. او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی، یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغې ممکن لوی نعمت نه وي. ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هېواد کې چې هغه تا ته یو آرامښت در نه کړي او تا مثلا داسې احساس نه کړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په کوم ځای کې چې ته ژوند کوي چې دا ستا خپل دی، نو هغه نارامي چې ته احساس کړې بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیلول څومره په څه معنا باندې دي. اما دلته خو چې راځي فرهنګ، محیط، هر څه پردي دي. او کومه انرژي چې ته د دغه شیانو په وسطه باندې له لاسه ورکوي هغه ممکن په لسو کالو کې په خپل هېواد کې له لاسه ورنه. او انرژي چې ته ممکن په یوه کال کې دلته له لاسه ورکړي ممکن په لسو نورو کالو کې د کډوالۍ په نورو کالو کې ترلاسه نه کړي. متاسفانه کاشکې دغسې زموږ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای چې متاسفانه داسې نه ده. دلته به ژوند له صفر نه پیلوي. که د زده کړې کړي وي هغو ته به په تمه کېږي، که د کار کړی وي هغو ته به په تمه کېږي. حتی داسې کارونه په افغانستان کې داسې دندې وي چې هغه دلته چې هغه کسان چې دلته راغلل د هغوی دندې زده کړې په هېڅ حساب د هغوی به یې له سره پیلوي او له سره به ژوند کولو ته دوام ورکوي. در حالې کې چې موږ د ځوانانو په صفت باندې هلته شپاړس کاله یا اتلس کاله هم زده کړې کړي وي، یوه برنامه‌ریزي درلودله، یو پلان مو درلوده چې هغه له هېڅ سره هېڅ شول، اما متاسفانه اوس مجبور یو چې له صفر څخه یې پیل کړو.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. صلیبي صاحب تاسو ته بېرته راوګرځم. اورېدونکی راسره د نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. مهرباني ستاسو اړیکه وصل ده، نوم راته واخلئ.
بله، از توخی هم د زابل ولایت.
توخی صاحب ستړی مو شي، زابل نه په خیر راغلی. توخی صاحب د خبرونې د موضوع په تړاو کې څه نظر لرې؟ مهرباني.
مننه پرې د سیال خور او استاد د خضر وړ مېلمنو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني.
خو البته موضوع خو انشاءالله د غونډې په هکله ده چې د مدني ټولنو والا اورغلي.
نه توخي صاحب، نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان نه د باندې افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوخت دي، او افغان ځوانان چې د افغانستان دننه ژوند کوي دوی سره د اروپا یا د نورو بهرنیو هیوادونو څه تصویر شته ده؟
بله، او بوایم په دې کې زموږ ځوانان خو رښتیا هم یو نوی نسل ده، یو نوی نهال ده، باید موږ د دې میوه وخورو. خو بدبختانه او متاسفانه چې دغو انقلابو زموږ ځوانان ټول له خپلو اهدافو څخه لرې وساتل، اکثر وخت خپلو هدفو ته نه دي رسېدلي، که وه هم رسېږي خو سماره یې نیمګړې وي. خو بیا هم کله چې موږ په راډیو کې وار وشو په پلانې کښتۍ کې یا په پلانې دریاب کې دونه افغانان له به یې نه ستلېدي. زموږ زړونه ډېر خوښ شي، ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي، د دې خاورې خلک دي، زموږ قریبانو عزیزانو افغانان دي. موږ ډېر ورباندې ځورېږو، او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دوی ته قدر لري، ځکه چې د افغانستان خلک په نړۍ کې هم
تو حساب هغه ځوانان چې له افغانستان نه دا مهال تصمیم لري یا پریکړې کړې چې افغانستان پرېږدي لاړ شي اروپایي هېوادونو ته، څه ورته ویل غواړي؟
تر ډېره حده پورې خو باید دوی په خپل وطن کې واوسي. خدای مهربانه ده، ورو ورو به دا زموږ وطن را جوړ شي او څه څه کارونه هم پیدا کېږي. موږ داسې بعضې ځوانان ویلو کارونه شته په اداري دفترو کې، د پخواني حکومت خلک دي، دا زموږ په محاکمو کې دي، په رادیوګانو کې دي، په تذکرو کې دي، په لابراتوارو په شپخانو کې دي، دا دي څه څه کارونه ورته پیدا کېږي. خو دا خارج ته چې ولاړ شي هلته هم بې قدره هم دي، او پر لار باندې ډېر مری هم شي، دانیږي هم. نو زما خو دا ورته خوښه ده چې په دې خپل وطن کې یا تجارت وکړي. ډېرې لارې شته، ډېر ځوانان دلې هم پر کار لیدلي دي.
مننه تخي صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسې چې راغلي خبرونه سره د اړیکه ونیول او خپل نظر در سره شریک کړو. بل اوریدونکی د نمو راته واخلې لکم ځای مړی کنی ولې ښه متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوه. اخیله جانې، که تاسې ته راشمه، تاسې مخکې د اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه، اوس په افغانستان کې داسې یو که رواج ورته ووایي او رواج ګرځېدلی دی چې د هرې کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي، او وایي چې بیا خپل کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ یې کوي، پیسې به ورته له دې ځای لیږي. تاسې د سلیمي صاحب خبرې واورېدلې، په هغه مسله موږ وایو چې په خارج کې وایي ډالرې ځوړندې دي او ونو کې پیسې ځوړندې دي، دا هم نشته. ده دغه تقاضاوې د کورنۍ او ځوانانو څومره ډېرې دي چې بالاخره دوی اړ کېږي چې داسې سختې لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دا وي چې اروپا ته ځانونه ورسوي یا نورو بهرنیو هېوادونو ته؟
بلې غلی سیال، دلته افغانستان کې بد وختانه چې اوس داسې رواج راغلی دی چې هغه د هرې کورنۍ نه، تاسو ویلي چې هلته اروپا ته یو ځوان د هرې کورنۍ هلته شتون لري، مګر ځینې کورنۍ چې کوم ځوانې د کور نه وي تللی، د بلې کورنۍ د خوا نه پیغور ورته ورکول کېږي چې ولا تاسو خو هلته د تګ وس نه لرئ، یا تاسو کېلی نه شئ، یا جرات نه لرئ چې ځکه ستاسو ځوانان په کور باندې دي. نو اوس د هرې کورنۍ نه ډېر ځوانان هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي. بل دلته کله چې د یوې کورنۍ کوم اولاد هلته اروپا کې وي، د هغوی ښه ژوند چې بله کورنۍ ګوري، نو هغوی یو رقم حسد ورسره راپیدا کېږي، او په همدې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي تر څو هغوی اروپا ته کاغه د مرګونو لارو نه دي، که څومره سختي ورباندې لاره کې تیریږي، که کورنۍ پیسې نه لري. نو ډېری کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي، یا خپل ځمکه خرڅوي، او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولیږي، او بیا وایي چې وروسته دا کور اوس د پاره لاړم چې دانه یا خرڅیم کوم، نو وروسته به داسې ډېر کورونه واخلم. خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته اولادونه د کار نه وي، او دلته هغه هڅه نشي کولی، کار نشي کولی، د کورنۍ دپاره یو څه نشي کولی، نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي، ځکه هلته خو کار کول باید کار وشي، هلته هغه دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي. خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه، مګر نورو کورنۍ ده چې ګوري چې د هغوی اولادونه په اروپا کې دي، نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي. نو دغه ستونزې دي چې دلته ډېری ځوانان ورسره مخ دي. د کورنۍ د خوانه ورته پیغور ورکول کېږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دي او تاسو نشئ کولی چې لاړ شئ او یا هغوی چې هغه خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کېږي چې والا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سړکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي. نو دغه علتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي، یا د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې. نو ډېر ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان راورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته را جوړ شي.
بل اورېدونکو هم راخلو، نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د مېلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان همدر صاحب د لغمان نه ستړی مشي، مهرباني ستاسو نظر ورو کو څه پوښتنه لري.
مننه. ما خدغه نظر د خورجان سي دغه پښتنو کې یو متل له کنه خرص له خرو پاتې شنو خلک غوږ غوښي. نو دغه خبر اکثر د مین دی پلارونه خپل بچانه ته کوي کنه پلان کوي لاړ او ته پاتې شي راځه و اسکور بازار ته خرڅو پټه بازار ته خرڅو قرض به وکړو. زه د څه خلک دی ځنم چې هغه ډیر ډیر شلک افغاني ځان قرضدار کړ کنه خو ځانونه ورسول دلته په ډیر چا خبره بے شرمه هغه ایجنټ باور پسې ته راته مثال خبرې چې پیسې پینو وصولې درې. نو زه دغه وایم په یو ځای کې مونږ دغه د اسلام خبره ونه منله، لکه په اسلام کې تربوروالي وای وکړه تربور سره سی مثال هغه وای بونس په کور کې کوتې په جمع کړه هغه په جمع کوته نه پل کوه ته روزي نیسه. نو دغه خبره څوک په نظر کې نه نیسي کنه. او بل خپل نظر مې دا ده تیار انسان د ما په شمول سي کې ناتې موړ نه کې کنه نه خارج مړوي سي دغلته مونږ خارجان د مونږ هم سایګان هم دي کلی کې دي او په دې سیمه کې دي. ته یقین وکړه خورجانې کنه چې ولا که یو روپۍ پیدا یو مسکین ته ورغلي لاغه له دې نور نه ډېره سختي تېره ایبن سختي کوي کنه.
په بخښنې سره بیا د ځواک صاحب غوندې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته ده او دغه انرژي چې یو ځوان لري دا یو مشخص کلونه وي چې خلک کار کولای شي. که په دې کې ځوان کارونه کې بیکاره پروت وي نو دوی څه وکړي؟ مخکې خپل ځواک صاحب یادونه وکړه چې دا ځي افغانستان د پاسپورټ اخلي او بیرته ځي ایران ته، یعنې دغه ځوانان بیا څه وکړي؟ دوی ته څه حل لار شته؟
مثال خبر خبر اسلامی ہمارا حکومت کی حکومت کی اشوک وقت تیار ہو پورے حل نہ کا پکار خالی 10 ملک نو دا کومه زندګی دا خو زه دا لږ ډول سوال کوم چې خپل ملک ته راغلی یم ته یقین وکړ ما نه تاسو ته نه دا کړو او ته مثال دې تشکیل کې یا څوک نه نو سپنور ملکو کې ما سره د څه کېدې شي نو کدل تلک مشکل دا سہولت کم باید نظر
کې یی رسې پان باندې همدر صاحب کچیر ته په داخل د افغانستان کې افغانان په خپل کې سره په هغه څه باندې آی چې لري او کوم څه چې الته ګټلای شي په دې قینات او کړي سړتیا نشه چې دوی بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي.
زمان دا غوایم اوس ګوره زه دا غلطه په یو یو دیش پر ما په دکان باندې چلې وره کې دکان یې جوړه هغه دکان هم دې چا خبره دی یو نیم لک ډالر ته تر رسیدلې او د نن د کور خرچم باسي چا خبره کوي تارا باندې د کور بل ځان کار کوي هغه مثال خبر یو بل کار کوي دې استلې دې څه خو د عمل کم نه داسې دی خو په شهر نه پرسان دی.
مننه همدرد صاحب، مننه کور ودان، کور ودان مننه همدرد صاحب چې د لغمان نه مو اړیکه نیولې و. ساسیم په اړیکه کې اوس ستونزه د غږ موسم نه راځي، په بخښنې سره چې اړیکه مو پرې کوو. بل اورېدونکی راسره د نومره ته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لږ مو نظر اورو چې وخت کم ته میرا باندې
خوشاله اوسې د سده خورجانې غوا مونږ نه یو چې مونږ واخه و خرو خېټه مور چې مونږ ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک د ورځې شل پای نشي پیدا کول اول ځ خپل خپې نه مې به ما یو خپې نه مې به ما په خدای زار و خدای ته سوال کوم چې الله ما دې او ما ته دې وزیر راکې زه خپل ماشومان نم تیرم خپل ارشی نه تیرم خپل مور پلار نم تیرم خو صرف د افغانستان نه وزم د باندې لاشه به خپل بچو ته پوه شي ژوندګي جوړ کم ژوند جوړ کم پوه شي دلته مخکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به مونږ سره کوم کاواله وس افغانستان کې د ورځې قسم په خدای کې د ورځې لس روپۍ پیدا کی پوه شي لس روپۍ نشي پیدا کولای دا باز چې د دې دولت صفت کوي د دوی پوه شي ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کشوپش راځي مونږ ته هیڅ شی نه راځي خوري په خدای باور وکړه زم دا غوز خپل کلی کې مقاتم په خوده زمون ځوانانو ګوره ته چې قبر نه ویښ شوی دی او چې قبر نه ټول خیره
خیره نه دا اقتصادي ستونزې دي دا مجبوریان دي چې افغانان او په ځنګړې توګه ځوانانو زی
دا بالکل دا د حقیقت وای ما دا خلک د مجبورین او زی خلک ډوډۍ نه لري کاروبار نه لري دا خپل خپل کسانو ته وظیفه ورکې ډوډۍ کاروبار ورکې بل څوک ته نه ورکې چې سړی زمون لاړ شي زمون ځوان لاړ شي د دولتي ادارې ته لاړ شي چې ورته وای وای تاسو پلچا کوران کړه سو کسان دی وجلی و چې وای د منې د اول زما خپل ورور سړی پرې خدلې وختې لوګ د کله لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه راکا زمون کروز قماندان د امنیت د طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته ویل وای تاسو پلچا کوران کړه وای ما قاری صاحب چې شم نه دکړه وای وای چې وای بل ته دی واخه ما وای دا دم دې ترزوې خاطر دې کنه واخله
مننه
مننه په دې اتاق نو باسم نو خورجان زه د مسلمانم د مسلمان غږ جګو مداخله په افغانان چې ډیر پښتون ذکرې الله دې زمون غږ ووري نو ریسو ګم نو ری غیر د تاسو نه او دا ته خدای دې تاسو مونږ ته دی ژوندې لري چې تاسو زمون غږ جګوي کوښ خورجانې
مننه کور ودان
او خورجانې یا
ولاته
سلامونه دې مسافرینو ته دې مسافرینو ته سلام هم د تاسو د میډیا لدلارنه دا مسافرینو ته پن پن سلام هم د افغانستان کې د خپل خپلوانو موسیقي دغه پورې شالو ساتي پیسې راولېږي چې د تاسو خپلوان د غریبانو سره
کومه مننه کوم دا افغان صاحب دې چې وخت کم د نور اوریدونکو کیمرا ته پته مې مننه بل اوریدونکو کیمرا خو بیا ملمنو ته ورشو تاسو خپل عمر ته وخلې ولکم زې ماړي کني والی
ډیره مننه سیال خوري سلامونه تا ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای دا وخل خپل ارغنداب ولسوالین خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلای سه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډیر وخت تیر کړی دی لند خپل تجربه راته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لند وای
ډیره مننه متاسفانه هر څوک به هر تدی هغه د وی ګولی علالی مړنی په خاطر دی هغه د خپل اولاد لوجی اخستی هغه دی مش خپل ایران ته هم تلی وسلنی کمرګه په افغانستان کې په یو کار مصروف وي یعنی هغه د کاریګری ژوند زندگی مراته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف وي دا ژوند زندگی مراته معلومه سو یعنی هلته په کاریګری کې زیات کړیدو همیشه به کاریګر زیات زوریدو او ډیر زیات خالی بیکګالدی او سیدته د دکان چاري مخته وړو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولکه په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر شل روپی قدرت نه لري مخکې ووري دونکو ویل ول یو کس داسې کسان ستدي د شل افغاني کار هم نور تر رسیدي زب دا وای چې ما داسې ځوانان لیدلی دي چې په خدای قسم هغه وای اي کاش ما ته ډوډۍ یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه شل روپی هم ولکه هغه کس ته ډوډۍ هم یعنی په ډوډۍ مزدوري هم ورته سید دینه کسان به خپل کار او بار به شمخت دي خو ډیر زیات به وز دی لفکر غربت سره زموږ څه تعلیم او تدوانه
تاسو به د خپل دکان یادونه وکړه ان کې چیرته وزوان وغړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانی کې کار پیدا کړي بیا تاسو دکان څنګه دا کارونه څنګه
خو یو چې یو تعداد به مثلا ما خوارق شلی د ترمیم موبایل او ترمیم میز د کړی د زیات مصرف میکړی د تکلیف میکړی د زما په کار روغ دی اوس پیلن د در حاله می په دکان کې کار جوړ ده خو ځینی ډیر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دی خو کار ورته نه پیدا کیږي نو ځوانان سي خپل پښیس په کوي په قاچاګ دی حل تخپل ځان وژني هغه د ډیر زیات مشکلات سره یعنی دلته مخامخ دی هیڅ کارشتن لټون نشته ځکه دې هغه دا چا خبره دا وای یعنی دی غواړي چې په کور کې پاتې شي خو یې څور ته ژوند زندگی
د ذکر دان ژوندې او سې زبلای سې درغتاب نه دی اړ کې نیولې وا ژوندې او سې رازم تاسو ته سلمي صاحب دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختي او باندې ځانونه رسېي اروپای هیوادونو ته یا په ټول کې افغانستان بهر راوځي تاسو کې د جرمني راته وایا سالته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي او دوی توانی کی چې بیا افغانستان له جرمني نه یا نور هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالی لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولای شي کنه
زه مخکې غواړم ډېر مشخص د کډوالۍ په اړه ووایم متاسفانه په افغانستان کې وضعیت داسې دی او موږ له داسې یو هیواد څخه راځو چې کډوالۍ ډېره فردي مسله ده موږ چې دلته ناست یو مثلا یو اورېدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی او دا مسله په ټولو باندې تطبیقیږي دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بېانصافي وي افغانستان کې وضعیت خراب دی اقتصادي وضعیت ډېر د خلکو خراب دی لکه اوریدونکي چې وویل چې لاس افغانۍ څوک نشي پیدا کول ډیریکټ هم داسې کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لاس افغانۍ پیدا کړي نو په ټوله کې یعنې که زه د خپلې خبرې په راټولې کوم تا خبر چې کډوالۍ ډېره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي دا په دې معنا نه ده چې څوک به له شوق نه راځي اروپا ته همغه مسله هم شته ده چې له شوق هم ځوانان راځي داس کورنۍ دي چې له سیاله یو شریکۍ نه هم خپل اولادونه اروپا ته رالیږي اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي بغیر کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې داسې دي چې کار دې ونه کړي د ما په نظر یعنې دا ممکن ډېره بې انصافي وي که سړی ووایي چې ځوانان دلته کار نه کوي شته داسې کتګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي متاسفانه له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي او خپل قرضونه یې حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه کورنۍ ور تقسیم خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کمه فیصدي وي کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي اکثره یې کار کوي اکثره یې زحمت وباسي اما داسې هم په کشته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ افغانستان
کې نه سپورټ کوي لاندې کې د امراته وایا چې وخت کم د لاندې کې د امراته وایا افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د نن لري او کډوالي دومره ډېر ستونزې لري چې ژوند به بیرته یو ځوان له صفر پیلوي او هغه څه چې په تیر کې کړی دی هغه به ټول له خاورو سره خاورې کیږي د ځوانانو ته څه ویل غواړي څوک ستاسو په فکر باندې داسې څه حل لار شته
زما په نظر باندې کډوالي وازنه چاره وی او دی وای چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولای زده کړې مې کړې دي یو وازنه لارزه هیڅ کلمه مې چاتم د مشوره نه دور کړې چې په غیر قانوني لار باندې راشي ډېر زیات قانوني لارې شته چې هغه خصوصا نوال تحصیلي لار ده ټولې وادونه سکولرشپونه لري ټولې وادو ته د راتګ لارې شته دي حتی کوه غوړی راتللی شي اما غیر قانونی لاره ځکه هر څومره په خپل وطن کې په ستونزو باندې له ستونزو سره لاس او ګریوان وي غیر قانونی لاره زه یې چاته نه پیشنهاد کوم او هر وخت مې دغه ویلي دي چې اروپا په غیر قانونی لاره او قاچاقي لاره باندې نه ځي د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک له ستونزو سره مخ وي په هیڅ صورت یعنې دا که کلي قضاوت بولی که هر څه یې بولی د اروپا ژوند په قاچاقي لاره راتګ باندې نه ارزي
ډېر زیاته مننه کوروادان قیله جانې تاسو ته رازم ستاسو رستې خبرې او مهرباني که تاسو په دې برخه کې ځوانانو په ځانګړې توګه پیغلو ته چې د افغانستان دننه دی او دې ته زړه کې چې له بهر میشتو سره واده وکړي څه ویل غواړي
ډېر مننه غلی سیال زما ټول ځوانانو ته ونجونو ته رستې خبرې هم دادو چې هغه سي چې تاسو غواړي هغه سي چې تاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی نو اصلي ژوند بیا غره رقم باندې نه وکړي چې دوی هلته رسی کی او هغه دا غزه ژوند ګوري هلته حالات ګوري نو دوی بیا وروسته په خیوانه کې کې بیا هیڅ ګټه نه لري بل دا په دې باندې هلته تاکنار دي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کی هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي نو ژوند کول ډیر زیات ارزښت لري هغه په هر ځای کې هڅه وشي له هر څه نام د خپل هیواد کې دوی خواري وکړي هڅه وکړي نو ښه ژوند لاسته راوړلی شي
جهن نرشا از ما دجونس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبی و سبق پوخ سبق چه جور نشی احمق دیلم زلن ستوری چه زلیگ پو فک چه جور نشی احمق دبل پتام مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جون بیکار دے خخوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی ٹوگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 دجهل دا تیاری دخپل کلم پا زور رنا کا روخال دا دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وقت سراشنا کا روخال دا دنیا کا زما پا دے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا ایز ما دجونس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا